روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو په روغتیایی پروګرام کې درته د ملاریا د ناروغۍ په اړه معلومات وړاندې کیږي. ملاریا هغه ناروغي ده چې د یو ډول ماشی په واسطه انسانان دغه ناروغۍ په پرازیتونو باندې اخته کیږي او که تداوي نشي نو ډیر ځله د مرګ سبب کیدی شي. نړیوال روغتیایی سازمان وایي په هرو دیرشو ثانیو کې یو ماشوم په نړۍ کې د ملاریا له امله مري، یعنی په هره دقیقه کې دوه ماشومان. په افریقایي هیوادونو کې د نړۍ تر بل هر ځای څخه ډیر ماشومان د ملاریا له امله مري. څه باندې دوه کاله مخکې د یوې سروې له مخې په نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه خلک په ملاریا اخته وو چې د شاوخوا 1 میلیون خلکو د مرګ سبب شو، او په دوی کې ډیر افریقایي ماشومان وو. په افریقا کې په 30 کې 40 ماشومان د ملاریا له امله مري. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې اوس تقریبا د نړۍ 1.5 میلیون خلک د ملاریا له خطر سره مخامخ دي، په تیره هغه خلک چې په غریبو هیوادونو کې اوسیږي. د دې لپاره چې په نړۍ کې د ملاریا د مخنیوي لپاره هڅې چټک شي، د اپریل 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال پکې ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي، او په تیره د ډیرو ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو دوه متخصص ډاکټران چې په کابل کې د اندرا ګاندي په نوم د ماشومانو له روغتون څخه ازادۍ راډیو ته راغلي دي، د ملاریا په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي او معلومات وړاندې کوي. ډاکټر محمد فیاض صافی او ډاکټر جمروز اتش چې دواړه د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټران دي. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او له ډاکټر سیبانو څخه خپلې پوښتنې وکړئ. د ټلیفون نمبر په یاد لرئ که کابل ته ټلیفون کوئ نو د ازادي رادیو دوه نمبر دي 0000145008 او بل نمبر ده 0992035400. او که اروپا ته ټلیفون کوي نو د ازادۍ رادیو د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ 0000420221100 او یا هم 0000420221200 او یا هم 0000401 باندې ټلیفونونه کولی شئ. دکتر سیبای متخصص در مورد مریضی ملاریا به شما معلومات میتن. شما میتونین به رادیوی آزادی تلفن بکنین و مستقیما پرسشایتان مطرح کنین. به دکتر سیبا خوش آمدید میگیم. خرغلی دکتر سیبانو د مخه تر دی چی د اوریدونکو تلفنونه واخلو، خبر دوی چی تاسو پلنډ باندې یو لاند معلومات دغه ناروغي په حق لور کوي. دکتر سیفیاس که تاسو لمړی پیل وکئ او فقط په لاندو الفاظو کې یو خلکو ته وایي چې دغه ملاریا څه ډول ناروغي ده، د ولې څوک په ملاریا باندې اخته کیږي.
ډیره ښه، زه هم خوښ یم، خوشحال یم چې د استاد د دغه برنامې د لارې د خپلو ټولو هغه وطنوالو سره چې هغوی همیشه خپل د ژوندانه ډیره برخه په مریضتیا کې دردونو کې او د دې ملت په ډیرو ستونمنو حالاتو کې تیرې کړي دي، که چیرته موږ وکړی شو او د دغه بس برنامو چې هغه د ملت د دغه ربړېدلو ولوسونو د بچو او د هغوی د مریضتیا او د لپاره درملنې جوګه وګرځي، موږ د خدای نه ډیر خوشحاله یو داسې برنامو هرکلی کوو او د خپلو وطنوالو سره دا کلمه په کلکه ګډوو چې موږ همیشه د دوی په خدمت کې یو، که هغه خدمت مستقیم وي که غیر مستقیم وي، که د تصویر او د رسنۍ یا د اورېدلو د لارې وي او که هغه په عملي بڼه د مریض په سر د چپرکټ په سر د وینو په بدله وي، موږ دوی سره شریک یو او همکار یو. موږ وایو چې تاسې نه هم زیاته مننه، یو کلمه باید دوی سره شریکه کړو، البته په داسې برنامو کې چې هغه ملي بڼه لري او د وطنوالو دپاره وي. زمونږ یوه ژمنه به دا وي چې کوم اصطلاحات یا کوم الفاظ چې استعمالوو دا به عامیانه وي او د دوی دپاره به هم فهم او د دوی د پوهاوي دپاره به ډیر په ساده الفاظو کې وي. ملاریا یو داسې ناروغي ده چې دا په طبي لحاظ باندې د یو پرازیت یا د یو نوه انتان یا یو نوه میکروب یا یو نوه حشرې یا په هر لحاظ چې دوی وایي د هغې د وجود د دخولي سطحې د خپل سایکل د پوره کېدو وروسته منځته راځي. دا اکثره په هغه ممالکو کې چې هغه وروسته پاتې نه ډیر غریب وي او دوی نشي کولی چې خپله محیطي حفظ الصحه یا د خپل چاپیریال ساتنه په ښه توګه وکړی شي چې د هغوی بررسي کړي یا یې وساتي، نو په هغه ممالکو کې دا زیاته منځته راځي. دا بې د شکه ویلی شو چې دا ناروغي که چېرته درملنه ونه شي په خپل وخت و زمانې تشخیص او د یو مشخص پلان د تداوی لاندې رانیشي. هر ناروغي چې وروسته په اختلالاتو بدلیږي هغه مرګامیر او مړینې منځ ته راوستلی شي. دوی شي کولی چې زموږ سره په ټولو جزئیاتو د دې مرستیا باندې زموږ سره ټلیفوني تماس ونیسي. موږ شو کولی چې دوی د هرې پوښتنې او د زړه د هغه پټو خوفیا او پښتنو په مقابل کې چې د دوی سره موجود دي په آزادانه او د محبت په فضا کې زموږ سره شریک کی. موږ شو کولی کوو شو کړی دوی ته د دې برنامې لارې نه د هدایات او هغه تدوی چې دوی ته
کورما باندې ډاکټر
صاحب تاسو نه هم
ډاکټر صاحب اتش ډاکټر صاحب فیاض یک معلومات خلاصه ای را کدن کې ملاریا چگونه مریضی است. گفتن که توسط یک نوع پرازیت که یک دوره معین خود در وجود پشه تعیین میکنه و بعد از اون به انسانای دیگه انتقال میکنه. یک کمک دیگه هم اگر شما توضیح بدین که چه قسم ای در وجود پشه باز به چی شکل به انسان ها سرایت میکنه و چطور دوره دیگه را که در وجود انسان ها تعیین میکنه و باز از آیا از انسان به انسان هم سرایت میکنه چطور، یک چیزی اگر معلومات بدین شما هم توضیحات بیشتر اگر در این مورد بدین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم اول تر از همه احترامات خود از طریق برنامه خوبی شما برای تمام مردم شریف افغانستان تقدیم میکنم و در قسمت سوال شما باید عرض کنم که قسمی که استاد بزرگوار گفتن همین پرازیت ملاریا به خاطر ازی که داخل عضویت انسان شوه و مرض تولید بکنه، اما دو مرحله را سپری میکنه. مرحله اولی ازی در وجود خود پشه است، در داخل بطن پشه است سپری میشه و مرحله دومی ازی بعد ازی که پشه مؤنث انافیل کمی پشه ملاریا هست، وقتی که انسان گزید ای از طریق امی وخزه پشه ای پرازیت داخل دوران خون انسان میشه. وقتی که ای داخل دوران خون انسان شد، بعدن ای ابتدا به کبد یا به جگر مریض میره و چند روزی را در اونجا سپری میکنه و بعد از او بعد از سپری کردن یک سلسله مراحل خاصی که ای پرازیت در داخل رو سپری میکنه، دوباره داخل دوران خون مریض میشه و بالای کرویات سرخ خون مریض حمله میکنه و یک امو منظره کلینیکی یا حالت خاص کلینیکی مرضی که برای ملاریا میگیم تولید میکنه.
یعنی مو لرزه مطلب
باعث میشه مریضی پیش مریض میشه. بله، باعث تب لرزه پیش مریض میشه.
خب بهتر در مورد ازی هم صحبت خواد کردیم که ملاریا به صورت مشخص غیر تب و لرزه دیگه کدام علائم داره و در کدام موارد آدم باید مشکوک شوه که یک شخص با ملاریا مبتلا است و باید چی بکنه. در این مورد صحبت میکنیم. یک شنونده داریم به خط تلفن. مهربانی وکی هارون جان غوربندی له ایران څخه په تلفون کې ده. خبري وکي لطفا خرغلی پروگرام ته.
سلام علیکم فرید جان،
تاسو سلام
محترم ته خپل سلام وړاندې کوم.
مهربانی وکا و علیکم سلام.
دما بوکسله خدا به ډاکټر صاحبان از د بوکسنه کوم چې د ملاریا ماشه د نور ماشه څه توفیر لري. یو سوال، بل سوال دا دی کلو باندو کې که او انسان ملاریا نیزی دیده نکه نیخانه چه شایدی او دست سه آلینه کمک ده که داده مریضی نلک نجات پیدا کی چو بیمارستان درسه گی
بیر ازیت هم منه نم
او ده انتقال انتقال که او بل در انتقال که گی داده چه طریق انتقال که گی او چه رقمی انتقاله گی داده
بیر ازیت هم منه نکرد عباد بلا پختان خونه لره
والا بلا پختان ما بلا چه داده ما شاید ملاریا څنګه څوک نه نیدل ګر نور ما ژوند دي دا ملاریا ده چې خلک ورته نجات پیدا کی یا یو کار ورته کی
خاګنې کته یو وګوري خو فل فور به ووج نه ګره
خو ما نه به جنی زړه لګ نور ما ژوند دي په فرق تو
شایده ښه ته اوس مزکه چې ډیر زیات مصرف کیږي کور دې اباد ټلیفون نه دی رادیو ته کینه پروگرام واره ډاکټر صاحبان به در ټول خبري درته وکړي خو
تشکر پد چې وخت اخرم جواب وای زه تعامل لرم
ښه کورم اباد ژوند دی اوسې تاسو همیشه مهرباني کوئ مننه غوربندی سی فکر کوم هغه وخت چې ډاکټر صاحب آتش تشریح کول نو دا لکه په ټلیفون کې مصروف و. ډاکټر صاحب آتش ویل چې دغه پرازیت د ملاریا یو دوره معینه د ماشی په بدن کې تیری او بیا کله چې انسانان چی دغه د لار نه بیا ویل چې د انسانانو بدن ته داخليږي په وینې کې او بیا دیگر کې هم کومه مرحله تیری دغه شان ټول تشریح کړل ویل. خو دا پښتنه چې هارون جان پښتنه وکړه چې د ملاریا ماشه له نورو ماشو څخه څه تفاوت لري؟ وي ماشه خو ډیر دي، څنګه یو پیژنو؟ ډاکټر صاحب فیاض
ستاسو خبره اورم. زه به دغه ورور د هارون جان اوربندي دغه ټلیفون نه ډیره مننه وکړو. او د دې په سوالونو کې درې جزئیات و هغه دا چې یوې د ماشي دغه اسکلیټ یا سټرکچر یې د نورو سره فرق خودلی او هدف یې دا و چې دا باید ښه مشرحا معلومات ورکړل شي. یو بل د ملاریا ناروغ په کلو او بانډو کې
ډاکټر صاحب فیاض د دې لپاره چې دا وخت زمونږ او ستاسو په نظر کې ونیسو ځکه وخت ډیر کم لرو، یو یو پوښتنه زه یو به تاسو نه کوم، یو ډاکټر صاحب آتش نه چې دا ما پوښتنې ټولې لیکلي دي ډاکټر صاحب، فقط تاسو په دې برخه کې ورته معلومات ورکړئ چې د ملاریا ماشې څه توپیر لري له نورو ماشو څخه، فقط هم دومره وبخښئ تاسو ډاکټر صاحب. کور
دا باید داسې وایو، ډیره په پیاوړتیا باید دا کلمه ووایو چې هر هغه چا چې زه مثال ورکوم یو شی چې لیدلې نه وي که داغه خوبایي او بدی هر څونه ورته تشریح کې به ډیره سخت ده چې دا ورته ویلې شي چې ملاریا ماشه څه شی ده. خو دا دومره ویلې شو چې د ملاریا ماشه چې مشخص نوم لري او که دا ورته کله متوجه شوي او د خپل بیولوژي یا د خپل هغه مکتب په کتابونو کې لوستلی وي انافیل نومیږي. دا ماشه نسبتا نور ماشه ته ځکه د ماشه انواع ډیر مختلف او زیات دي، موږ نشو کولای چې په دې برنامه کې د ټولو ماشو په اقشارو په رقمونو په سایز او د هغوی په ټول وجود باندې خبرې وکړو. نسبتا دغه ماشو ته چې فعلا د افغانستان په هیواد کې منګورو او دغه ماشومان زمونږ چیچی یا ګزی د دوی څخه لږ څه برجسته یا اوږد دی او غټ دی، دا د تفقدونه په میانه لحاظ ویلی شو. نور دا چې د ترکیب او جسامت او د په بدن کې کوم تغیرات شته دا بیا وروسته د مایکروسکوپي کوم معاینات لاندې موږ شو کولای چې دته وایو چې د په بدن کې یو خاص یو میکانیزم موجود دی، یو خاصه حجره موجوده ده هغه چې ریسپ فولټ هغه حجره شي کولای چې دغه انتقال کړي دغه خپل پرازیت انتقال کړي. دا نور ماشي تا خصلت نه لري د دغه حجره به بیرونه جسامت کې د دې ماشي کم د څه خاص علامه نشته چې مونږ یو چې شین چراغ بکې دي او یا سور چراغ بکې دي، خو نسبتا نور ماشو ته د لګ لوی او برجسته تر اوګد او نومې دغه خاص نوم دی ورته. نو کده د دغه سمه سره کله آشنا کیږي مخکې دنه چې تعارف ته ورسې شي کولای چې د منځي یوسي
خنو ک هارن جان خپل ایمیل ادرس را ته ویلیږي او یا هم د ازادي رادیو وی پڼو ګوري. نو نن به ان شاء الله د دغه ناروغي په حق لبانې معلومات هم ورته د ازادي رادیو په وی پڼه کې خبرو کړو او دغه د ملاریا د پشي یا دغه د انافیل عکس به هم زالته ورته کیدم. نو ان شاء الله چې موږ دغه به وګوري او الته به هارن جان معلومات هم ترلاسه کړي او دغه تصویر به هم وګوري. هارن جان انا د ازادي رادیو وی پانا د www.azadiradio.com کولی شي دغه وی پانی ته لاړ شي او ان شاء الله چې سو سات وروسته به د ملاریا د ناروغي په اړه باندې هلته معلومات هم ولولي او دغه د ملاریا د پشه د انافیل عکس بم پکې وګوري او بیا درته پته ولګيږي چې دا څنګه یو ډول ماشه دي. په هر حال ډاکټر صاحب فیاض هارون جان یک سوال دیگه هم داشتن و گفتن که وقتی یک کس به این مریضی مبتلا شوه علائم این مریضی چیست؟ گرچه قبلا شما یک کمک گفتین که مریض تاو می داشته باشه و لرزه می داشته باشه، اگه به صورت واضح تر یک کم دیگه هم توضیح بتین برای شنونده.
خدمت برادرم عرض شوه که اعراض علائم ملاریا در کاهلا یعنی در بزرگسالا و در اطفال فرق میکنه. در پیش یک شخص کاهل یعنی یک آدم کاهل یا بزرگ منظره کلاسیک یا امو اصلی ملاریا تب است، لرزه هست همراه با تعرق که تب می داشته باشه، لرزه می داشته باشه و عرق می داشته باشه.
تعرق یعنی عرق کردن؟
پیدا میشه پیش مریض عرق کردن، بلی عرق میکنه. ابتدا مریض برش لرزه پیدا میشه، خب خنک میخوره مریض، حتی چندین کمپل اگه بالایش هم انداخته شوه ای بازم احساس خنک میکنه. بدن درجه حرارت بالا میره، گرمی مریض تبش بلند میره و به تعقیب از در مرحله اخیری مریض یک عرق بسیار منتشر میکنه، تمام کالاش تر میشه و احساس درجه حرارتش هم افت میکنه. در پالوی ازی دیگه اعراض علائمش شامل بی‌اشتیاهی، کسالت، درد اعضا، درد عضلات پیش مریض میباشه. این به صورت عموم پیش انسانای کاهل ای میتونه که اعراض علائم پیدا شه، ولی در اطفال خرد این منظره کلینیکی وصفی نیست، به این قسم نهی باشه. امکان داره که یک طفل مصاب ملاریا شوه ولی این تب و لرزه و عرق پیشش نباشه، بلکه به شکل یک تب خفیف دوام با کسالت و بی‌اشتیاهی، بعضا اسهالات و استفراغات پیش مریض شروع شوه. و یک چیز دیگه که بسیار زیاد مهم است در اطفال است که یک شکلی از ملاریا که بسیار وخیم است و ملاریای دماغی را میسازه، اکثرا در اطفال خرد به تعقیب یک تب یا اسهالات شروع میشه و آنن طفل به طرف حالت بیوشی و یا کوما میبره که مادر مریض می که بسیار جور بود، فقط یک تب کرد یا کمی اصالت پیدا کرد به تعقیبش بیهوش شد، که نشان دهنده همه ملاریای دماغی است که بعد به طرف از او ما مشکوک شویم و متعاقب از او اهتمامات که لازم است برایش انجام بدیم. یعنی به صورت عموم پیش کاهلا به شکل تب و لرزه و عرق، و در نزد اطفال به شکل غیر وصفی تر با تب، بی‌اشتهایی، اسهالات، درد اعضا، این میتونه که پیش اطفال به وجود بیاید.
بسیار زیاد تشکر دکتر سیب فیاض. دکتر سیب تا شو بلی چی که چرتا یو چوک پا ملاریا بانی اخته شی در مشران و لویان و خلکو که در طبی و لرزی و یو دول دغا خوالی کول و در ساری کی و یو پا مشومانو که ویچه بی خاصا در سینه دیل که لویان غنده که دیشی مشوم لگه طب و لری کسالت و لری بیشتیای و لری نسناست و لری یا هم کانگی و کی ویچه کل کل پا دغا یو دول خطرناک ملاریای و خوده چه پا دماغی ملاریا که مشوم دفتن بیهوش و شی و کومات لش یو بیای مور راولی ویچه یو ساده تبای و او بیان اجوره شو. پر حال دغه نخی که چوک بینی نو چو وکی دکتر سیب تاسو دیو دکتر پتو گده ده هرون جان پختنم و چه نخوبانی داده پوش وی بیلی چه چه دول باید مرسته وشی ممکنه در دیر نور اوریدون که هم دغه خبری اوریدلی تر دې ځای معلومات تر لاسه کړی چې ملاریا څنګه ناروغي ده او بیا څه ډول نښې لري. نو اوس په دې باندې غواړی پوه شي چې څه ډول مرسته وشي یو چا سره چې هغه په ملاریا باندې اخته دی.
ډېره ښه خوري دا کلمه باید زمون ټول وطنوال پوه شي چې دلته د ملاریا سره دوه کلمې منجر دي، تړلې دي. یو دا چې خپله تبه ده او بله د ملاریا کلمه ده. یو څوک چې تبه پیدا کوي مخکې د دنه چې دا په دې پیښي او تفکیک او تشخیص یې کړي یا خپلې علامې پکې ټولې مشخص شي، اوله خبره دا ده چې د تبې ټول عوارض، د تبې کوم ناګوار عوارض چې په کوچني یا لویانو کې منځ ته راځي، والدین او ټول وطنوال زموږ باید په دې باندې بیدار او آګاه اوسیږي چې ځان باید د هغې ناګوارو پیښو نه بچ کړي. یعنی برعلاوه د دنه چې موږ دا تشخیص کړو چې ملاریا دی، تبه جدا موضوع ده. د تبه خاطر چې دی کوچنیانو ته تبه پیښیږي، اکثره چون موږ د کوچنیانو په رشته کې یا د کوچنیانو برخه کې درملنه کوو، د کوچنیانو یو بدترینه علامه هغه دا ده چې کله تبه د دوی د عضویت د نورمالې تبې، یعنی په عامه اصطلاح د 2.1 کله چې 8.9 ته تبه جګیږي، د ماشوم د عضویت د حساسیت مطابق، یعنی بعضې کوچنیان د یوې درجې د تبې لوړوالي سره او بعضې کیدای شي چې د یوې نیمې درجې تبې لوړوالي سره دوی یو اختلاج یا یو دماغي ټکان پیدا کوي. دغه په عامه اصطلاح میرګي یا سریه یا جن یا ډاکا یا په هر لحاظ باندې د پیرانو نیول، دا کلمه اکثره په کوچنیانو کې منځ ته راځي او دا ډیره مرګامیره او د والدینو لپاره ډیره د ورختایي او واقعا که چې د تداوی او درملنه د په یو مرکز کې ونیشي، دا ډیره ناګواره پیښي او حتی مړینه منځ ته راوړي.
ډاکټر سیفیاس، تاسو نه مننه. تاسو دغه د طب په باره کې او د ماشومانو دا موضوع تاسو توضیح کړ، دا ډیره جالبه موضوع ده. دغه تاسو په یاد لرئ دا خپل خبره وبخئ چې تاسو خبره ما ګډوله کړه. یو اوریدونکي ډیر انتظار ایستې ده به وخلو، بیا به وروسته د دې اوریدونکي نه تاسو به دا ډیره مفصله توضیح کړئ. سمه ده روحاني صاحب، په ټلیفون کې لرو وبخئ چې انتظار هم وایستلو. مهرباني وکئ خبرې وکئ لطفا. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. زه روحانی جمعه خان روحانی د ګرد ځنګل له کیمپ څخه خبرې کوم. اولا فریدې وسیفه خور او ډاکټر فیاض صاحب، تاسو دوه ته ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه راځم که تاسو کوم اوریدونکو ټول ته زموږ 15 پر ماشومان دي، یعنی یو چې د کلیپ ماشین د ملاریا مریضي او تکلیف تر راځي، بیا یو لاسو ورځې 15 ورځې د مریضي ورسره زموږ دوای په وکړو، بیا چې د دې مریضي ختم شي بل ماشین پر ورځي دا ابل سبل ابل ماشوم ته انتقال څه دی برکت تاسو مو معلومات راکړي دی مهرباني به
کور دی آباد. د نن پروګرام په همدې موضوع باندې دی رادیو ته قلارې کینه او پیله چې درته دم کو ناستو سه ان شاء الله چې تر اخر د پروګرام پورې به ته د ټول معلومات تر لاسه کړې شي. کور دی آباد، مننه. ټلیفون نه دی. سلام علیکم. خا ډاکټر صاحب فیاض، تاسو به خیده مخه تاسو دغه د طب موضوع ته راغلی چې ولې ناوړه وارز لري او په ماشومان باندې او کله کله داسې جټکی ورکوي ماشومان ته لکه میرګي کې شي وي. خا تاسو ویلي چې په دغه حالاتو کې باید میندې ځینې ټکي دي چې مراعات کړي، هغه باندې تاسو کرا شي.
بلې، موږ دا کلمه ځکه ټولو وطنوالو ته وایو چې که خدای وکړي د دغه برنامه د لارې نه د دوی په دردونو مونږه مرهم کې خدلې شو، ځکه هغه څه دوی ته ډیر مهم دي چې د کوچنی په کورنۍ کې د مړینې وایز ګرځي. هغه کوچنی چې په کور کې مړ کیږي او د ډاکټر غیږې ته نه رسیږي او د اخې د کومکونه نه برخمن کیږي، مونږ تم ډیره په واقعیت دردونکې ده او هغه فامیل تم دردونکې ده. که د دوی ماشوم کله تبه کوي او اکثره دا په فامیل کې په فامیلی شکل موجود دي، یو کوچنی زمونږ د یو والدینو هغه داسې مشکل لري چې په عمر یې د شپږو میاشتو نه پورته کیږي تر پنځه کلنۍ، په دغه معینه دوره کې دوی د اندکه تبې سره همدغسې یو ډکه ورکوي، او دا ډکه که په څلیری ساعتونو کې یوهوي خو کمه بدي، که په څلیری ساعتونو کې دوه درې څلور پنځه کیږي نو د مرګ عمده دلیل یې همدا ډکه ده.
او دا ډکه
یا کانولجن
ډاکټر صاحب اوس دغسې حالت مثلا راغی
باید همیشه دپاره بله صاحب، دوی فقط په کور کې باید حد اقل د هغه څه نه چې په لاس کې لري اوبه د دوی په اختیار کې دي، شي کولی کله چې د کوچنی د دوی لړزه نه لري او تبه لري، شي کولی چې دوی په خپل کوچنی تربند کې یعنی د هغه نواحي لکه سر خېټه او پخې د دغه یخ اوبو سره په تماس کې تر څو دوی د بدن حرارت ضایع شي، او دغه ډکینه چې حرارت درجه په لوړوالي کې په دماغ کې یو تحول لازي دغې نه جلوګیری وشي. دویم زر تر زره د یو متخصص او رشته دار یا د یو فامیلی ډاکټر او یا د دوی د یو کور خوا کې یو صحي مرکز ته د مراجعه وکړي تر څو په تشخیص ورسیږو چې تشخیص څه شی دی تر څو چې موږ ملریا ته ولاړ شو. نو بنا ان که چېرته کوم ضرور ټلیفون یا هغه ټلیفون به پورته کړو، در غیر په ملریا باندې په کوچنیانو کې چې څه بدې ناګواره حوادث منځته راوړي په دې باندې به مفصلا خبر وکړو.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب، خامخا د پروګرام پر لړ کې به په دې باندې خبرې وکړو. خبرونه هم که څه هم نږدې دي خو یوه خبره زه غواړم وکړم ډاکټر صاحب. آتش ډاکټر صاحب فیاض توضیح کده نمی موضوع را که تب د اطفال چی به علت ملاریا و به هر علت دیگه که باشه، گفتن که بسیار زیاد موضوع مهم است و گاه گاه سبب یک نوع حالت اختلاجی میشه در اطفال، و گفتن که موضوع بسیار زیاد حساس است و باید توجه کنن، اگه هیچ چیز نبود باید تربند کنن. در این موضوع تربند من میخوایم از شما یک سوال بکنم. یک دی دکتر صاحبای اطفال میگن که اکثرا از آب بسیار زیاد یخ حتی از توته های یخ استفاده میکنن و ایره اونا میگن که درست نیست، باید آب بسیار سرد نباشه. در این مورد شما چی میگن که مثلا یک طفل تاو شدید داره، مادرش توته یخ از یخچال بگیره و مثلا تکرم را زود تر کنه، باید تربند بسازه بر طفل خود، یا او شیرگرم یا بسیار سرد، یا راسن مثلا بعض کسا زیر نل او طفل میگیرن، شما چی نوع تربند توصیه میکنین به حیث دکتر اطفال؟
بله، با همون ترتیبی که خود بلند رفتن درجه حرارت به شکل آنی باعث امو مختل شدن وظایف نرمال مغز میشه و بالاخره مغز یک عکس‌العمل نشان میده، اگر درجه حرارت عضویت به بسیار سرعت پایین آورده شود که برای هایپوترمی میگیم یا کم شدن درجه حرارت بدن، به می اندازه ای هم بالای وظایف نرمال بدن تاثیرات منفی داره و میشه که باعث به وجود آمدن حالات منفی پیش مریض شود. بنان بسته کردن یخ یا آب بسیار یخ کار درست نیست. خوبش همیست که همین آب عادی که در دست شان هست امور رو بگیرن تکره تر بکنن، وقتی که تکره تر کردن پس آبش به حساب دوباره زایی ساختن آب تکره،
نخود
حرارت هوا یا شمال که به تکه چیز میشه وزیده میشه، امی تکره حرارتش سرتر میسازه و اینمی یک حرارت بسیار مساعد است برای طفل که باید مانده شه و درجه حرارتش کم بسازن. در برای حالتا آب شیرگرم تره به طفلای بسیار خرد توصیه میکن به شکل ازی که طفل بالای یک تشت پلاستیکی میگیرن و آب را که نه بسیار داغ باشه و نه بسیار گرم سرد باشه، یعنی معتدل باشه یا نسبتا
یعنی
شیرگرم
شما
باشه.
به هر حالت
بالای طفل
بله، یعنی به هر صورت شما بله، آب بسیار سرد
طفل
انداختن
میشه تا آیسته به تدریج بله حرارت طفل پایین بیاد. آب بسیار سرد فکر میکنم که بسیار مضر باشه و خود ازی باعث پایین آمدن شدید درجه حرارت میشه و ممکن مشکل خلق بکنه. آب عادی که دست است دارن امی مناسب است تکرار تر بکن باز یک آبشه پس دوباره به حساب شپلیدن یا دور ساختن است که تکره بالای سر یا بالای صدر یا بالای پای طفل بندازن، خود ازی بسیار مناسب است و کمک میکنه.
خب تشکر از شما. یک شنونده داریم به خط تلفن، مهربانی وکی از ادیر رادیو ده خبری وکی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. و علیکم سلام زخیم، مهربانی وکی خبری وکی.
تاکر چه ساتی زخم پختنه از من که ماشوم ده تا گرمی وقت که چیشی دماغ نزخ دیر غینه رفتی او مخی من دکتران تو دکتران تو چیستا چی پا دیر غینه سوره ده دیر رفتی زنه رفتی خواه لگه مسیوم دکتر شب که من تک
خا ته ټلیفون مو بندوایو شی به ډاکټر صاحب صافه دنه کوم پښتنه لري تاسو پوه شوئ د پښتنه باندې
بلې دا چون یو د دسه نشي کولای دا زمونږ د ولسون خلک چي دي ټول امر
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دا سره چې د ټلیفون کې د تډیر زیات قیمته تمامېږي کومه پښتنه لري ته نه وکي بیا به ورته ځواب کوي کنه یی پښتنه
فقط دوه ویل چې سوري لري دا سوري چیرته دی د وزویت په کومه برخه کې دی
تاسو چوب شي ډاکټر صاحب چې دا بیا درته وایي ته د مریض خبره دی یواری بیا وکړه ویل چې پوزه یې نه کیږي کڅنګه
او پوجا یې کیږي چې چوګرځي ګانو چې وکی وي په دې کې اگر موږ وخت موري وډا ترام دا څه دی ویل چې په دې ځای سکی او ورکه سورې ده یا خپل دا عمر دې کې دوه سره باندې کې یا کني عملیات
کورد آباد کورد آباد پروگرام اورا ټلیفون بند کا کورد آباد مننه ټلیفون ندی تر خبرونو وروسته به بیا ما ستپختنه یادداشت کړی دا بیا به ډاکټر سیب صافی درته جواب ووی چې ولې ستاده ماشوم پوزه ویني کیږي او د ازر کی سوریه د ماشومانو د څنګه یو حالت دی ولې بیا د عمر چې ډیریږي دا باید بند شي او کنه بندیږي ولې عملیات وشي په دې باندې به بیا درته ډاکټر سیب صافی مفصل معلومات درکې خا ډاکټر صاحب صافه خبرونو ته ډیر لږ وخت لرو په دغه کم وخت کې ک ډاکټر صاحب آتش یو څه تبصره وکړه دغه د تبه باره کې تاسو د مخه خبري وکړلې د ماشومانو دغه د ملاریا په حق لبن یو خدای د تبه موضوع ده چې تاسو ورته ویل چې ډیره مهمه ده چې باید په کورونو کې کیس نه وي نو یو تربندي وکي نور څه توصیه لري تاسو چې څه باید وکي کورنۍ
ډیره ښه یو کلمه باید تذکر شي هغه دا و چې مخکې چې ډاکټر صاحب آتش توضیح کړه د کله چې دغه وبو استعمالیږي په امیانه لحاظ د دغه وبو څخه استفاده کیږي چې موږ تاسو استعمالو او بل خبره ډیره مهمه ده چې د بدن د حرارت د درجې څخه وبو چې دي نو څومره تفاوت لري منفي مثبت لس دا معنی چې دغه وبو چې استعمالیږي دا به ډیر شیرګرم یو دلته دا خبره مهمه نه ده چې موږ یې خو استعمال کو دلته د بدن لمدیدل مهم دي کاغه په شیرګرم وبو یې کاغه په لګمړو نور وبو باندې او بل خبره د ملاریا د تبي پاړون څه باید وکړو نور هغه کوچنیان چې دوی ته په کور او کلی کې او بانډو کې تبه پیدا کیږي یو لارې هم دغه دویمه لاره دوی شي کولای چې اکثره میندې او پلرونه اوس په کور کې کم چې د ماشومان د تبه سره داسې ډکی ورکي باید یو ضد درمل ځان سره وساتي او هغه د مقدار په اساس توصیه کی او بلی فقط مراجعه د یو مرکز ته او الته د تشخیص لپاره پلټنه ده تر څو چې نهایی تشخیص ته ونه رسیږي موږ نشو کولای چې په کورنیو کې نور بل یو څه چې ډیر د دوی لپاره مهم دي که کوچنی داسې وي چې د انفانسي دوره یا د شودو خړل دوره تیر کړی وي د مایات ورکول یوازنې لاره د تبي د کنټرول لا
یعنی
هر هغه څوک چې ډیر زخت زیات البته د وبو کلمه ځکه نه وایو چې د مایات په چوکاټ کې موږ مایات په دوه ګروپه تقسیمو یو هغه دي چې مغذي مایات دي یو غیر یعنی غذا ورکونکي مایات او بل غیر غذا ورکونکي هغه مایات چې غذا ورکونکي دي
با نیمې دومه برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دکتر محمد فیاض صافی و دکتر جمروز آتش در مورد مریضی ملاریا معلومات را کردن چنمده ها پرسش هایشان را مطرح کردن که البته با اکتدادشان در نیمه دومه برنامه یعنی دمی تقریبا حدودا 20 دقیقه داریم جواب میتیم. البته یک موضوع رو میخوایم خاطر نشان بسازم که صحبت با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هم روزه به استثنای روز جمعه ساعت 3:20 از رادیو آزادی نشر میشه. امروز چون برنامه صحت تا ساعت 3:30 دوام میکنه بنابراین صحبت با سنگین محمد رحمانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت 3:50 یعنی 10:45 از رادیوی آزادی نشر میشه. به هر حال در نیمه اول برنامه صحت در مورد مریضی ملاریا معلومات را شد که یک مریضی است که دکتر سبا گفتن که توسط پرازیت مخصوص سبب مریضی میشه و انواع مختلفش گفتن که یک مرحله معین را پرازیت ملاریا در وجود پشه و بعد از او از طریق یک پشه مخصوص که اونا گفتن نامش انافیل است به انسان ها انتقال پیدا میکنه و یک مرحله معین را در وجود انسان ها هم سپری میکنه و اگر تداوی نشه سبب مشکلات زیاد شده میتونه. دکتر سبا گفتن که کسی که به ملاریا دچار باشه تب لرزه عرق و خنک خوردگی می داشته باشه البته یه علائم بیشتر پیش کلان هاست و پیش اطفال مخصوصا اطفال خردسال اقدر وصفی نیست. گفتن که طفل میتونه یک تب خفیف داشته باشه کسالت بیشتهایی طبیعی است، حالات و استفراغات، و بعضن گفتن که در یک شکل ملاریا که به نام ملاریای دماغی یاد کردن، گفتن که میشه که طفل با یک تب و بیهوشی و بالاخره به حالت کما فامیلا میارن و میگن که طفل بعد از یک تب تو یک حالت برش رخ داده. به هر حال دکتر صیبا موضوع تب بسیار موضوع اساسی دانستن و گفتن که در موضوع تب باید بسیار محتاط بود، مخصوصا با اطفال. گفتن اگر هیچ چیز هم در خانه ندارین، تربند ممکن است با مو آب عادی که استفاده میکنین تر کردن. دکتر صیب فیاض گفت بسیار مهم است که با یک تکه بدن طفل تر بسازین، و دکتر صیب آتش گفتن که بسیار زیاد متوجه باشین که از توت های یخ و آب بسیار سرد استفاده نکنین. گفتن که اگر دفتن با سرد ساختن حرارت بسیار کم شوه، امی هم به عوض فایده باز نقص میرسند. تو همینجا مسائل عمده بود که در پروگرام مطرح شد. حالا میاییم به بخش دوم که دکتر صیب فیاض در مورد ای گفتن که برای اطفال باید مایعات داده شوه، و گفتن که مایعات دو نوع است، و یک نوعشه گفتن که مایعات مغذی است، و یک کمک توضیح خواد کردن حاله که منظورشان از ایگر چی است و چی نکات را باید در نظر داشت. دکتر صیب فیاض؟
بله صیب، آورم. چون مخی در سوال جنبه دست و چی چه قسم منگو شکره چی پیو فامیل کی، یعنی پی غیر سیهی دول بانی. البته پیو کورانه کی ترسو چی در داکتر یا د تیبی یا روغتیایی مرکز تا مراجعه کی، منگا در تبی لاملون او مخی در لاملون دوی درملون صورت و نیسی. زغ پل وطنوال و سرده کلیمه شریکوم چلون به دغه مایات استعمال چې تاسې هم په پورا او ډاکټر صاحب هم او ما هم پورا معلومات ورکړو چې څه قسم باید د دغه ټکی لونواله او د ټکی د هوا سره مواجه کول او په بدن په هغه نواحیو باندې چې د تبي یا د درجه زیاتوالی پکې وي، ترڅو موږ د حرارت د ځای به سو ګرځو. دوی د لباس کمواله دی، دا ډیره زیاته مهمه ده چې موږ په اطراف او پرګانو کې دا ډیره مرواجه ده. کله چې مریض ته درد پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، مریض ته پیدا کیږي، د ډیرو کالو په اغوستلو، د ډیرو لباسونو په اغوستلو او د ډیرو کمپلو او بلستونو په اغوستلو، دوی غواړي چې د خپل مریض د تسکین صورت ونیسي. بلکې دا د دوی د شعوري حالت یا د دماغي د خړپړتیا باعث ګرځي، او یا هیجاني حالتونه منځته راوړي په لویانو کې او په ماشومانو کې اختلاجي حرکات. نو دوی شي کولی چې د خپل کوچني لباسونه کم کړي، یعنی یو ډیر نازک لباس چې هغه صرف د حجاب پکې پټ وي، نور لباس دي کم شي تر څو د حرارت درجه ضایع شي. او بل د مایعاتو ورکول ډیر مهم دي، ډیر مفید دي، ځکه موږ شو کولی هر هغه کوچنی چې یو ساعت دپاره په تبه کې پیدا کې پاتې کیږي، دوی د خپل بدن د فی کیلوګرام وزن په اساس 15 سیسی نهایت 1.5 سیسی مایع د خپل لاسه ورکوي. یعنی که یو کوچنی زمونږ 40 کیلو وزن ولري او عمر یې تقریبا 15 کلن وي، دا کوچنی که په تبه کې یو ساعت پاتې کیږي، د عضویت دغه مایعات چې 80% وجود لري، دغه مایعات کولی شي چې دوه حصې، یوه حصه، نیمه حصه او لا د څخه زیات د خپل د تبې د لارې نه ضایع کړي. یعنی د مایعاتو ورکول یوازینۍ ښه لاره او ښه تداوي د تبې ده، ځکه دا په طبابت کې هایدروتراپي دا یو جز د تبې د تداوي دی. مخکې د نه چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دوی باید خپل کوچني ته غیر مغذي مایعات ورکړي. او که چیرته په دسترس کې او یا د ماشوم په اشتها کې او په میل او د هغه په ذوق باندې غیر مغذی مایعات اخیستل غیر متکافی شي کولی چې دوی د مغذي مایعاتو نه استفاده وکړي. مغذي مایعات موږ شو کولی چې یو مستحلب د بوري یا د خوږي ووایو، یعنی په یو اوبو کې که بوره پرتی دا مغذي جنبه لري، په یو اوبو کې که جوس مانند یا د میوې سوپ یا جوس پروتی د مغذي جنبه لري، او کاغذ شودی وي، مستی وي، داسې د ترکاری بابو، حبابو او د پروتینی یا غوښو شورواوي، داسې کولی چې د مریض د میلان، عمر او سن مطابق ورته ورکړي.
ښه، ډاکټر صیب فیاض، ډېره زیاته مننه که څه هم چې کیدای شي په دې ډېرې خبرې وشم، وخت ډېر زیات کم دی، نو تاسو نه مې هیله کوم دواړو ډاکټر صاحبانو چې لنډې خبرې وکړي او لنډ ځوابونه وایي، تر څو وکولی شو په لنډو جملو کې وکولی شو لږ تر لږه د اورېدونکو قناعت حاصل کړو او ځوابونه ورته وویل شي. دمه خاطر دی چې ډاکټر صاحب فیاض په دې باندې خبر یو، البته ډاکټر صاحب آتش په دې باندې خبر یو کې چې د ملاریا مخنیوي څنګه کیدی شي، وقایې باندې خبر یو کې ډاکټر صاحب فیاض ته بیا هم ور ورکو دغه د مخکنی اوریدونکو پوښتنه وی ډاکټر صاحب چې ویلې ویلې ماشوم می پوزه ویني کیږي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې په زړه کې سورې دی ماشوم چې کله دنیا ته راغلی او ورته ویلي چې څه وخت صبر وکړي که دغه ماشوم بند شو د سورې خده او کنه نو بیا به عملیات کیږي. فقط په لنډو ډاکټر صاحب یو ځواب کې دوی ته ورکوي، بیا به ډاکټر صاحب آتش ته راشو د ملاریا په مخنیوي به خبرې وکړي. بلې اورئ تاسو زما آواز؟ لکه داسې ماته ښکاري لکه چې زما آواز تاسو نه اورئ ډاکټر صاحب. زه فکر کوم چې دا زموږ ارتباط کابل د سټډیو سره سم نه دی او موږ ستاسو آواز نه اورو ډاکټر صاحب. په هر حال دوه ډاکټر صاحبان لرو په سټډیو کې، ډاکټر صاحب محمد فیاض صافی او ډاکټر صاحب جمروز آتش، چې دوی د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د روغتیا په پروګرام کې د ملاریا د ناروغۍ په اړه معلومات ورکړل. او وی ویل چې ملاریا هغه ناروغي ده چې د یو ډول ماشي په واسطه د ملاریا پرازیت د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالوي. وی ویل چې دغه پرازیت د ماشی په وجود کې چې انافیل نومیږي یو خاصه مرحله تیریي او بیا وروسته د انسانانو وجود ته راځي او د انسانانو په بدن کې د یو ډول تبې سبب کیږي. په هر حال د مخه تر دې چې ډاکټر صیبان سره بیا هم زموږ ارتباط جوړ شي او خبرې وکړو، د مخه د غوریدونکو پوښتنه کړې وه چې ویلې د ماشوم پوزه مې ویني کیږي او په زړه کې سورې دی. دغه د ماشوم د پوزې د وینې کېدو په هکله څو پروګرامه مخکې موږ یو ډاکټر صاحب او دا خبرې کوله چې په دا ګرمه هوا کې ویلې ماشومانو ته اوبه ډېرې ورکوي، که څوک وي اوبه ډېرې نسکي دغه د اوبو د کموالي د امله هم دغه د پوزې سطحي سطح چې ده دغه پوستکی ده وایي ډېر زیات حساس شي، لکه ماتیږي یا د فارسي کې چې ورته وایي شکنند کیږي، او دغه هم بیا د وینې سبب کیږي. دغه ورځ ما تروسه یادو تر څو چې ډاکټر صاحبان راځي او مفصل معلومات درته درکوي. بله تاسو ټلیفون کې د اوریدونکو پوښتنې به واخلو تر څو چې ډاکټر صاحبان بیا هم ارتباط موږ جوړ شي او خبرې وکړي. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
پرې د جان څنګه تاسو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه وایم. مازیګر مې له پاکستان مې زنګ وهلې.
مهرباني وکړه مازیګر جان.
پوښتنې ګور ډېرې دي خو څو لک وخت کم دی. یو دوه پوښتنې به وکړي. یو دا پوښتنه چې آیا بعضې ډاکټران درته ووایي چې تاسو ملاریا ده، بیا درته وایي چې پرهیز مه کوه. پرهیز آیا څومره مهم ده چې یو کس پرهیز وکړي؟ او بله پوښتنه زما دا ده چې داسې ګولۍ د ملاریا تر اوسه نه شته چې یو کس وخوري بیا دوه درې کاله ملاریا نه پرې راځي. زما دا دوې پوښتنې دي چې تاسې ورته وړاندې کړي او ډېره مننه به وي.
ښه، دا پوښتنه دې یادداشت دي، ډاکټر صاحبان به درته ځواب ووایي. مننه مازیګر له پاکستانه او کورد آباد. بل اوریدونکو هم لرو د مننه تانه مازیګر جانه. بل اوریدونکو لرو از موږ تخنیکی همکار طاهر روخان کوشش کوي چې ډاکټر صیبان به هم په ټلیفون کې موږ سره وي او وکولی شي ډاکټر صیبان خبرې وکړي. بلې مهرباني وکړئ، متاسفه یم. بلې کوشش کوو چې بیا هم ډاکټر صیبان وی او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. بل اوریدونکو لرو په ټلیفون کې ورته به ځواب ووایو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبري وکړي لطفا. دا تاسو چې موږ وایي چې خبري وکړي نو بیا خبري کوي. بلې متاسفه یم چې زما. بلې ډاکټر صیبان اوس زما آواز اورئ تاسو؟
بل بل بل
زما خو تاسو زړه مې وغورځېدو چې دوی څه شول مانه لاړل. په هر حال د مخه تر دې چې تاسو څو شېبې نه وایي په لاین کې اوریدونکي ټلیفون کړی و مازیګر له پاکستانه پوښتنه وکړله، وایي چې دغه په ملاریا کې کوم خاص پرهیز شته؟
ډېره ښه، زه وایم چې که دې سوال ته تاسو ترجیح ورکوي نو همدا به جواب کړو.
همدا جواب ورکوو. هغه بل اوریدونکي لا انتظار ته پریدو، خیر دی، هغه به تاسو جواب کړي.
نو فقط په لنډو الفاظو ویو چې دا ملاریا خپله یو واقعا یو سندروم ناروغي یا د مرستیګانو مجامع ده. منګه ملاریا په داسې الفاظو نشو خلاصه کولی چې ملاریا یو کوچنی او وړه موضوع ده. آیا ملاریا کومه؟ ملاریا خو ځان ته د سایکل د نظر
ډاکټر صاحب فیاض ډاکټر صاحب فیاض وو به خی چې زستا سو خبرې
زبدونه
په فقط هم دومره درته وایم چې ملاریا کې پښتنه کوي چې د ملاریا کې وی خاص پرېز شته کنه دغه غوړم در نه پښتنه وکم
هیڅ پرېز نشته
هیڅ پرېز نشته صحیح هیڅ پرېز نشته وای د سکه مد ګولې شته چې سړی وخري او بیا یې په ملاریا اخته نشي فقط لاند جواب
فقط دومره توایو چې دا یو واقعیت دی چې د درملنې ورسته یو ته ادویه ده چې هغه په وقایوي شکل باندې استعمالیږي د یو خاص کورس نه لاندې ترڅو مریض د بیا دوباره عادت د ملاریا یا بیا چچنی په مقابل کې لکه د بدن مقاومت لوړ شي البته داسې درمل شته وجود لري دوی شي کولای چې هغه درمل د دغه ختم د دورې د تداوی کې استعمال کی او ښه خبره نور عمومي وقایه ده چې هغه د محیط وقایه ده چې دوی به خپل پشخانی پیغام عینو مواد باندې چاغوی د خپل د تاریخ تیریدو دوره لري هغه کم پشخانی یا کم دغه چ توصیه کیږي دوی دغه څخه استفاده وکي ولې د سې درمل چې دایمي واکسین په شکل استعمال شي وجود نه لري
بله په تیرو پروګرامونو کې ډاکټر صاحبانو په دې خبره هم تاکید کاوه چې اصلي منشا کچیرته د منځوي نوړې شي لکه ډنډونو کې چې د پښیدي نو هغه چې کڅوک د واخرې سمو د بخې بیا بیا پیراتلې شي په هر حال ډاکټر صاحب فیاض تباول ورور کو بیا تاسو ډاکټر صاحب پښتنه په یاد لري د غوړیدون کې چې ویلې ماشوم پوزه مې ویني کې هغه به تاسو په اخر کې جواب کوي چې اوس موضوع ارتباط لري ډاکټر صاحب فیاض اگر شما په صورت خلاصه د مورد وقایع ملاریا چند کلمه صحبت کنین
بله بسیار جد خوب در قسمت وقایع ملاریا باید عرض کنیم که چیزی که بسیار زیاد مهم است که اموسیکل سرایت پارازیت از پشه به انسان باید ما توقف بدیم یعنی این که مرض وقتی به وجود میاد که پشه انسان را بگزه و پارازیت خود توسط گزیدن به انسان انتقال بده ما این اموسیکل را باید توقف بدیم چه قسم؟ پشه در جاهایی که آبهای استاده و دندلزارها هست در اوجا تکثر میکنه تخم گذاری میکنه و رشد میکنه اینمی اوزای ساده آبای ساده اول باید اینا دواپاشی شوند تا ای که همه بستر به وجود آمدن و پرورش ابتدایی پشه از بین بره گپ دوم وقتی که اوزا دواپاشی شد در قدم دوم اینال باید پشه از حوز باید وقتی با یا از بسترش می به طرف محل زیست انسان ها و انسان ها را میگذه اینی سکل توقف داده شد و این میتونه توسط استفاده پشه خانه های امر صورت بگیره یعنی ما باید پشه خانه هایی را که در دسترس وجود داره اینا را استفاده بکنیم و نگذاریم که از طرف شب به خصوص این پشه ها بتونن که به سطح بدن انسان تماس برقرار بکنن و بگزن قبلا میگفتن که این پشه ها قادر هستن که از طرف شب تا فاصله 2 کیلومتر و حتی زیادتر اینا پرواز بکنن و تا به انسان برسن و پارازیت خود داخل وجود انسان بسازن یعنی دواپاشی حوض ها و استفاده از پشه خانه شاندن جالی ها در خانه اینی طریقی بسیار مهم و راه های بسیار معقول جلوگیری از سرایت پارازیت با وجود انسان است که ما میتونیم مردم از با وجود آمدن مرض اینا را مسابقه چند نجات بدیم
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب ته شو ویلی چې مهم خبره دا ده چې ولاړی او به باید منځلاړی شي هغه باید واپاشي شي نو چیرته چې دا ډنډونه دي دوبو نو که خلک د خپل کورونو ته نږدې د ډنډونو وبو او بوته ولاره وباسي چې دا ډنډونه د منځوي سي او د واپاشي کې او بیا یو ویلی چې بلای چې دغه ماشي چې دغه ډنډونو نه کورونو ته راځي د دې لارونه سي په جاله یو باندې دغه موضوع ډیره زیاته ور باندې تاکید وکړو البته د پروګرام په اخر کې به بیا هم ډاکټر صاحب تاسو په دې نور خبري هم وکي خو اوس ډاکټر صاحب فیاض او غوریدونکو چې منتظر دي ډیر زیات چې وایي د ماشوم پوزه مې نه کیږي او ډاکټرانو ورته ویلي چې زړه کې دي سوري دي په دغه باندې ډاکټر صاحب بلند خبري وکړي لطفا
فقط دومره باید وایو چې دغه کوچنی چې دوی د پزی ویني کېدل لري او بل ور سره دوی ته ویل شي چې زړه سوري لري دا دواړه سره د مشخصه رابطه نه لري امکان شته چې دا د زړه سوري کېدل واقعا یو قلبي ولادي ناجوړي وي او په زړه کې یو کوچنی سوري وجود لري او دا سوري موږ نشو کولای چې وسغه ټول آباد د دې سوري او اشکال د دې سوري د دې برنامه کې وایو خدای یو اضافي سوري دی چې د مفید وخت کې موزر ویني ته استعمالیږي په د معنا چې وینه نش کولای چې په غمعین جوف کې پریوزي بلکې دې سوري لار نه بلې لارې ته ځي او دا د کوچنیان همیشه د بدن وده نه کوي همیشه په ناجوړتیا باندې مبتلا وي د بدن دفاعي سیستم یعنی د بدن دغه مقاومت ټیټ وي زرزر سینه وبغل کیږي ستړی کیږي او دغه د وینې د پزې راتګ دا امکان شته چې جدا موضوع وي چې د دې مرستې سره یو ځای منستر اغلی وي کې دې شي چې دا ماشوم د وینې کوم مشکل ولري امکان شته چې یو ولادي ناروغي د هيموفيليا ورتوي دا ولري او یا په بدن کې سرشت د بدن د وینې سرشتي کموي یا پلاتلیټ یو ماده دا کموي او یا
بله ډاکټر سیفایز
یا بل کوم داسې ناروغي ول
بله ډاکټر سیفایز یو موضوع د مخ تر دې چې د تاسو ټلیفون کې سو شی بیرانه لری شوي ما دا موضوع دوی ته یاد کړ چې د یو سو هفته مخکې یو ډاکټر سیب وو د ماشومان هغه دا ویلي چې په دګرمه هوا کې چې پوزه ویني کېږي د ویل یو دلیل دا دی چې خلک ډیر زیاتی وب نه اخلي د اوبو په کموالی کې به دغه د ننه پوزه د پوستکه طبقه به وي د مخاتیغه شاچورته وي دغه ډیره وچه شي دا چې وچه شي دا داسې چې په اسانۍ ماتیږي نو لږ زره سره درګونو کې بیا پوزه ویني کېږي دغه موضوع هم ما ستاسو په اجازه ورته یاد کړنه بله یا وریدون کې لرو په ټلیفون کې د خبره واخلو بیا روسته که تاسو کوم تفسیر لرو دا وبای کی بله مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام د رادیو د لګټی ټکه
خان احترام د نګراد شهزاد څخه د کوډ شوان تر بتاو سره په تماس کې
مهرباني وکي عبد الله احترام رادیو د لګ په احترام سره ټیټه او بس لطفا پښتنه دی وکړو
کې دا را دوه ټیټه غنی ولا
ها
هغه د ما او دل کې اوسې د ملاریا ناروغي باندې استه شي نو دا چې دا په لومړي سر کې څه وکړي په ریز نه کله په دا پریز باندې
ډاکټر سیبو ویل چې پریز ته ایس وی اړتیا نشته ایس وی خاص پریز نه لري ډاکټر سیبو ویل چې پریز ایس نشته کې دې شغه وخت په ټلیفون کې مصروف وي اوریدنی خا د پریز خبر
د محترم دل او چې موږ ورشو دا تر صاحبان دا دوی موږ د مختلفو مختلف پریزونه خې چې مفاد دا شی مخرا دا
لکه چې شی وي مخرا لکه چې شی وي مخرا
دی به ډیر ټینګار په غوړ باندې کې غوړ مخرا تاسو
خغه ور فرق له ډاکټر سیبان وای چې ډیر غوړ مخره وي غوړ صحت عمومي توګه باندې وای چې مزیر دي کنه دا خبره خبر کله کې نور درته چی شي خي
نو هدا غواز ما ساده غوړ او باندې شاندې ابل دې دې وای چې دوامدار توګه باندې تاسو راځي به موږ دا خبرې حدا چې دې دوامدار توګه باندې ورشي په یو د ملاریا په یو ناروغ باندې تقریبا 150000 روپیه مو خرچ راځي نو دا خو کدي چې
کله نو کوم کې دې تدایو شلا بخښنه دولتي ساده باندې نو دا د مسول مقامات وبم تاسو आवाज اوریدلې او ډاکټر سیبان ته هم څه معلومات تاسو ته ووي کوم بعد ټلیفون مو عبد الله احترام لنګراره کوم بعد مننه د پاریس خبرو کړو ډاکټر سیفیاز د مخه د خبرو کړې کوم خاص پاریس نشته د دې ناروغي او بل خبره ده چې ډاکټر سیب اتش د مخ کې د خبرو وکړل چې په د مخنیوي د پاره اومده موضوع ده ویلې چې په دې باندې نه کیږي چې مثلا څوک د واخلې د مطلب دا و چې توضیح ورکړل چې هغه دندونه ډیر مهم دي دو چې الته هغه ماشه ژوند کې د ماشه د په استلاد د ماشه اصلي بستر هغه دندونه دي مردار دندونه دي چې وب پکې ولاړی او د ماشه پکې نو ډاکټر سیبانه د دوړو تفسیر غوړم په دې برخه کې د صدقي اخر لرو بخنه غوړو وريدونکو نه شو کولای نور د دې ټلیفونونو ته جواب ورکو وخت کم دی په دغه کم وخت کې ډاکټر سیبانو که تاسو دغه د مخنیوي په باره کې د خپل خبري چې تاسو غواړئ خلکو ته ووایي دیو ډاکټر په توګه د خپل توصيه کې ووایي دواړه اول باور ورکو ډاکټر سیب اتش ته ډاکټر سیب اتش وفرمایئ
در قسمت مخواه با دوباره تکرار میکنیم که باید در قدم اول تمام آبهای اصاده دندلزارها دوا پاشی شوند تاییست که در صورتی که اگر اوجا گمیت های پشه امی معنیس انافیل یا ملاریا اوجا موجود باشه یا از بین برد تا که در اوجا نابود شود در قدم دوم پشه خانه اینا استفاده کنن در خانه در کلکین های خانه را جالی بگیرن و در صورتی که اگر در بیرون استراحت میکنن و در مناطق که اونجا ملاریا شویش زیاد است و یا نیست باید از پشه خانه استفاده بکنن در گذشته چند سال خدمتتون عرض میکنم که مختصر عرض میکنم که دفاتر وجود دارن در بخش صحت همکار هستن و این پشخانه ها رو برای مردم توزیع میکنن در اطراف و اونا میتونن که از اون دفاتر استفاده بکنن و بهترین طریقش همین استفاده پشخانه هاست.
خا دکتر سبتش داده تست و خبر هم در کروچی زینی دستی ماسیسی دیوی چه اقوی دقا تیار دوا و حل پشخانه خلکو ته ورکوي نو خامخا به خلکو ته معلوماتي په خپل سیمه کې تپوسو کوي خامخا به تاسو دغه پشخانی پیدا کړی شي او دغه د سمو پشخانو نه استفاده کوي خا ډاکټر صاحب فیاض فقط یوه نیمه دقه لرو دا تاسو ته درکوم
زه فقط دومره وایم چې وقایه د په دوه ټکو کې زه خلاصه کوم یو وقایه په ملي کې چا یو فردي ده په ملي کچه باندې د دولت مسؤلیت دی، د عامه روغتیا مسؤلیت دی، او د غوی په دې برخه کې کار کوي. کم انجوګانې موسسات چې په دغه نامه باندې د افغانستان د مظلوم وګړو سره کومک کوي، هغه دی باید په دغه شکل وکړي چې په دغه ملي ډول باندې کومه چې د ډنډونو د هوزونو یا دغه جیلزار او منطقو د ماشو د خونسا کېدلو یا د وژلو پروګرامونه دي، دا د فردي حفظ الصحه او یا د فردي وقاینه لوړه خبره ده. دا مسؤلیت دی د یو بچی په صفت د هر هیوادوال په هیواد په هغه چارواکو باندې کوم چې په دې برخه کې کار کوي. او بلې فردي ډول باندې د دې مخنیوي چې مخکې ډاکټر صاحب تذکر وکړو چې هر سړی د خپل توان مطابق د خپل بدن پوښل دي، کاغه په صحرا کې وي، کاغه په کور کې وي، په داسې لباس سره چې هغه د ماشې د چولنه په پټ او پنهان وي.